द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیو دانندې توار ورځ د 2023 کال د دسمبر 28 نیټه دا وختونه شوی اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دی د ماخام اونیمې په واشنگټن ډی سی کې د سحر لس بجې دی د دیو خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خو لاول سرټکی
په افغانستان کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون له دریو میاشتو وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او وایي صدر اشرف غنی تر ټولو زیاتې رایې ګټلې په دویم مقام عبدالله عبدالله او په دریم ګلبدین حکمتیار دی. له پایلو وروسته اشرف غنی و ملت ته په وینا کې ویلي
موږ ژمنه داده چې داسې یوه اداره به راوړو چې خدمتګاره، افغانستان شموله، ځواب ویونکي او تصمیم نیوونکي اداره یې.
پاکستان وایي د جالي اپریشنونو او د لاین آف کنټرول سرغړونو سره هندوستان د نړۍ پام د کشمیر مسلې او هندوستان کې د شهریت قانون نه جوړ شوي حالاتو نه هړول غواړي، خو پاکستان تیار دی چې هر قسمه سرغړونې په خلاف هندوستان ته سخت جواب ورکړي. هندوستان لخوا په دې حق لاله هیڅ نه دی ویل شوي.
او د ترګرو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف یو ځل بیا پاکستان ته ویلي د بندیز لګول شوي سازمانونو غړو ته دي سزاګانې باوري کړي او د مدرسو د انتظام په اړه دي د قانوني اقداماتو تفصیل ورکړي. یو څېړونکی مهتاب حیدر وایي
ایف ای ٹی ایف بل غونډه به د فروری په میاشت کې کیږي او په هغه کې به دا فیصله کولی شي چې آیا پاکستان نور په خپل فهرست کې وساتي او کنا او یې په تور نوم لړ کې شامل کړي.
سرټکی تاسو واوریدل وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
په افغانستان کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون له دریو میاشتو وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې یا نتیجې اعلان کړې دي چې پکې اشرف غنی لومړی، عبدالله عبدالله دویم او ګلبدین حکمتیار دریم راغلي دي. د ټاکنو د کمیسیون مشري هوا عالم نورستانۍ د لومړنیو پایلو له اعلانه د اعلان په وخت وویل چې تر سره سوو ټاکنو کې ډاکټر اشرف غنی 9,33,000 او 8,68 رایې، ډاکټر عبدالله 1,09,090 رایې ترلاسه کړې دي. همدا ډول ګلبدین حکمتیار 20,233 رایې ترلاسه کړې. د ټاکنو د کمیسیون مشري هوا عالم نورستانۍ ویلي که څوک د انتخاباتو په پایلو نیوکې لري نو په دریو ورځو کې دننه دي کمیسیون ته خواست وکړي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې درې میاشتې وړاندې ترسره شوي وې او د رایو په شمېر ډېر جنجالونه رامنځته شوي وو. د عبدالله عبدالله دفتر په یو بیان کې ویلي چې دغه پایلې نه مني او ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې نور به څوک په زور او په توپک په افغانستان کې واکمنی نسی وکولای.
د هندستان کنټرول لاندې کشمیر کې حالات ورځ په ورځ خرابیږي. عالمي ټولنې ته د طرف ته پام پکار دی. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کړې ده. هغه زیاته کړې د ملګري ملتونو سکیورټي کونسل یې هم په یو خط کې د مسلې او ممکنه خطراتو نه خبر کړي او دا هم چې د پاکستان او هندستان ترمنځ په لاین آف کنټرول د سرغړونو او جالي اپریشنونو د لارې هندستان د نړۍ پام د کشمیر دننه حالاتو نه اړول غواړي. دلخوا د پاکستان فوزوم وای په لاین آف کنټرول د هندوستان لخوا د راپارونو ته سخت جواب وای. یاد دی د هندوستان فوز مشر بپن راوات لخوا نږدې کې ویلی شوی وو چې په ایل او سی حالات څه وخت هم خرابېدی شي او هندوستان فوز دې دپاره ځان تیار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پرون د دې په جواب کې نړۍ ته خبرداری ورکړی وو کچره هندوستان د غشان جالي اپریشنونه جاری وساتل نو بیا به د پاکستان سره هم نوره هیڅ لاره پاتې نشي علاوه د دې چې سخت جواب ورکړي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې یو ځایي عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د دیرشو مشرانو او فعالانو په ضد د غداري مقدمې ختمې کړي دي، خو د یوه فعال حنیف پښتون د ضمانت خواست یې رد کړی دی. دا مقدمې پروسږ کال د اکتوبر په میاشته کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته پولیسو جوړې کړې وې. د بنو پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو منظور پښتین، وړانګې لوڼۍ، سنا اعجاز، علي وزیر، محسن داوړ، فضل ایډوکیټ، ډاکټر سیدعالم مسعود په شمول یو شمېر نورو کسانو باندې د ریاست او پوج په ضد لکړه کې ډکې ویناګانې کولو په تور دغه مقدمې ولیکلې.
په خیبر پختونخوا کې اعلی تعلیمي ادارې د مالی مشکلاتو سره مخ دي. د صوبې قریبا 15 یونیورسيټیانو ملازمینو ته تنخواګانې او پنشنې نه دي ورکړي. د اعلی تعلیمي ادارو د پاره په سنټ کې د قائمه کمیټې یو غړی سنټر بیرامن تنګي وای دوی په دې اړه سخت فکرمند دي او سنټ کې به دغه مسله پورته کوي. ارشد مومن نبی لن تفصیل ورو.
د ګومل پوهنتون د انتظامی چارو مشر دلنواز خان وای د مالی ستونزو له کبله د پوهنتون انتظامی چارې چلول ورته ګران شوې دي.
زمونږ وسلو زغه ده چې مونږ چې زمیا ورته پیسې ورکاو نو ختمې کو کنو ورکاو نو یو غاټي شروعات ده. او زمونږ چې ریګولر دې دا غیبه باندې پدای چې لاو سره چې کوم دی یو نه مې لاو سره ولا کټ کو کله یو نه خو کوم بلو نه دی خو هغه سیستم چلولو کوشش کو.
د سینټ د اعلی تعلیم سټینډینګ کمیټې غړي بهرمن تنګي وای د کمیټې په غونډو کې په دې مسله خبرې کړي او په راتلونکي د سینټ اجلاس کې به هم په دې اړه پوښتنې کوي. د اعلی تعلیم چارواکو په وینا د کال 2019 شلم بجټ کې د وفاقي حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره یو کم شپېته بلین روپۍ منظور کړې شوې دي او دوی د 1.3 بلین روپو غوښتنه کړې وه. چارواکو په وینا په سمدستي توګه پوهنتونونه د موجوده مالی ستونزو نه وستلو دپاره لس بلین روپو ته اړتیا لري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د ترګرو تنظیمونو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف پاکستان ته یو ځل بیا ویلي چې د بندیز لګول سوي سازمانونو وغړو ته دي سزاګانې ورکول باوري کی او د دې مدرسو د انتظام په اړه د قانوني اقداماتو تفصیل ورکړي. د پاکستان د مالی وزارت ځینې سرچینو او رسنیو ته ویلي چې اف ای ټی اف د پاکستان حکومت ته یو نیم سل پښتنې هم استولې دي چې جواب دی ورکړي. د دغه نړیوالې ادارې غونډه به د جنوري په میاشت کې په بیجینګ کې کیږي. لن تفصیل ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
د فینانشل ایکشن ټاسک فورس په چارو نظر لرونکي خبريال او سیړنکار مهتاب حیدر ډیو ریډیو ته وایي چې د فیټی په ریپورت کې د راپور تکړې شو سوالونو جوابونه به پاکستان د راتلونکي کال د فروری په 8 نیټه ورکوي او زیاتوي په بیجینګ کې چې د فیټی سره کوم مخامخ غونډه به د جنوري په 28 نیټه کیږي هغه ډیره مهمه ده او په دغه غونډه کې به پاکستان د اف ای ټی ایف د غړي هیوادونو په خپل پورتکړې ګامونو د قانې کولو هڅه کوي.
بعد جو پلینری میٹنگ ہے وہ فروری میں ہوگی جس میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکالنا ہے یا گرے لسٹ میں مزید کچھ عرصے کے لیے رکھنا ہے یا جو ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا ہے.
هغوی چې د فیټی بل غونډه به دراتونکو کال د فروری په میاش کې کیږي او په هغه کې به دا فیصله کولی شي چې آیا پاکستان نور په خپل فهرست کې وساتي او کنه او یې په تور نوم لړ کې شامل کړي او پاکستان چې اوس کم ګامونه اخلي په اصل کې دا د هغه غونډه تیاریانی دي. د یادونه ولډ چې د پاکستان مرکزی حکومت د تر هغهرو د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د هیواد په بجټ سکیمونو کې د سرمایه کاری کوونکو د سلويخ لک پاکستانیانو د کاتو قتلو پریکړه هم کړیدا.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. عالمی د انټرنیټ د حقوقو اداره وای په کشمیر کې په انټرنیټ د بندیز د لاسه په مقامی اقتصاد سخت بد اثر غورځېدلې ده. د اکسس ناو یو مشر رمنجیت سنگ چیما وایس اف امریکا ته ویلي د هندستان لخوا په کشمیر کې په انټرنیټ لګول شوی بندیز په جمهوریت کې تر ټولو اوږد بندیز ده. دغه بندیز د اگست میاشت نه لګول شوی کله چې نوې دلی د کشمیر خصوصي ځانګړی حیثیت ختم کو او هلته کرفیو لګوله. د هندستان حکومت د دغه بندیز دفاع کوي وای دا ارزی ده او د ممکنات راهګرۍ د حملو مخنیولې شي. خو سړنکاران وای د دې مقصد په کشمیر کې د ټولنیزو سیاسي مظاهرو او د کشمیریانو د بارنۍ دنیا سره د رابطو مخنیول دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبه پر ورځ د چین او روسیې لخوا د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې ورشام ته د پولي ابلی غاړي څخه د بشري مرستو په اړه د قرارداد د ویټو کولو په عمل نیوکه کړې دي او په یو بیان کې د دواړو هیوادونو د ګام له شرم ډاک بللې دي. ښاغلی پامپیو و چین او روسیې ته ویلي چې د قرارداد مخالفت یې کړی د دوی لاسونه په وینو سره دي. دغه قرارداد کې ویل سی بي وو چې له ترکیه او عراق څخه په شام کې 4 میلیونه کسانو ته د بشري مرستو د رسولو موده یو کال نوره وغځول سی چې جنگ ځپلو سره کومک وسی.
شمالی کوریا د انساني حقوقو د سرغړونو په بیان واشنگتن ته خبرداري کړې. د شمالی کوریا خارجه معاملات وزارت د کوریا مرکزی خبری ایجنسی ته ویلي په داسې وخت کې چې د امریکا او شمالی کوریا تعلقات د وړاندې نه په ډیر نازک وخت کې دي، نو داسې بیانونه په تعلقاتو کې نور زیات تاوتریخوالی پیدا کولی شي. د امریکا خارجه وزارت نائب رابرټ ډیسترو وایس اف امریکا ته ویلي وو، موږ په شمالی کوریا کې په حالاتو سخت فکرمند یو، د شمالی کوریا نه را روان خبرونه په خپل د دې ثبوت دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جیو د ګلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي اوري او اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی رپورټونه ولورته. په افغانستان کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون له دریو میاشتو وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې یا نتیجې اعلان کړې دي چې پکې اشرف غنی لومړی، عبدالله عبدالله دویم او ګلبدین حکمتیار دریم راغلي دي. تفصیل یې له کابل د ډیوه خبریال حکمل روان راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دولت ساز ټکنیز ټیم چې مشري ولسمشر اشرف غنی کوي، په تیرو انتخاباتو کې د نورو ټکنیزو ډلو په پرتله د زیاتو رایو په ترلاسه کولو سره د لومړنیو پایلو ګټونکو اعلان شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی نن د یکشنبې په ورځ د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلانولو پر مهال وویل، د ولسمشریزو ټاکنو ته نومان محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې 50.4% رای ترلاسه کړی دی. دی وای د انتخاباتو د قانون دی وات یا یمې ماده دی حکم لمخې کمیسیون پریکړه وکړه چې د روان کال شپږم د میزان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، او د ولسمشر د انتخاباتو په لومړنیو پایلو کې هغه کاندیدان چې زیاتې رایې ترلاسه کړې دي په لاندې ډول دی: اشرف غنی 9,03,878 رایې لري، عبدالله عبدالله 9,00,090 رایې لري، ګلبدین حکمتیار 10,200 رایې لري. نورستانی وایي له ټولو پاکو بای میتریک شوي 1,04,400 رایو څخه اشرف غنی 9,03,918 رایې لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وینا په دویم قدم کې د ثبات او همپلنې ټاکنیزه ډله چې مشري عبدالله کوي 9,00,090 رایې ګټلې دي او فیصدي یې 9.25% ده. دریم قدم کې په تیرو ټاکنو کې ګلبدین حکمتیار 10,243 رایې ترلاسه کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وویل، په ټولو بایومیټریک شوو رایو څخه چې شمېر یې 1,03,401 رایې ته رسېږي، تر څېړنې او هر ډول بررسۍ وروسته پاکې ثبتې شوې دي او 1.5% یې د افغان ښځو دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي که د ولسمشرۍ نوماندان په دې لومړنیو پایلو اعتراض لري او نیوکې لري، کولی شي چې قانون مطابق په دریو ورځو کې د خپل شکایتونو د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون کې ثبت کړي تر څو یې شکایتونو ته رسیدګي وشي. دیوای د ټاکنو خپلواک کمیسیون به د ثبت شویو شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدګي لپاره له شکایتونو کمیسیون سره په جدي توګه همکاري وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خپل ملت او له هغو کسانو څخه چې په انتخاباتو کې ګډون کړی او له ټولو هغو رسنیو څخه چې د ټاکنو پروسه یې تر خپل خبري پوښښ لاندې راوستې مننه کوي. د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلو د اعلان په غبرګون کې د ثبات او همپلنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله ویلي، اعلان شوې پایلې نه مني او په وینا یې دا پایلې د هغو شاوخوا 3,00,000 ناپاک او شکمنو رایو پر بنسټ اعلان شوي چې په اړه یې کمیسیون لازم اقدامات نه دي اخیستلې. په کابل کې د امریکا متحد ولایتونو سفیر جان باز د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان څخه هرکلی وکړ. جان باس ویلي، نوماندان باید د کمیسیون وروستیو پایلو ته په تمه واوسي او هر هغه پریکړه چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون لخوا ترسره شوه دوی یې ملاتړ کوي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو هم د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنیو پایلو له اعلان څخه هرکلی کړی او د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو له هڅو یې ستاینه کړې. د ولسمشرۍ انتخابات نږدې 3 میاشتې مخکې ترسره شوي وو او کاندیدانو له خورا زیاتو اعتراضونو او نیوکو وروسته بالاخره کمیسیون نن د پایلو په اعلان بیانولو بریالی شو، خدا چې ورستۍ پایلې به یې څه وخت اعلانېږي او څومره وخت به ونیسي لا نه ده معلومه. یاد دې وي چې په افغانستان کې د قانون مطابق په هرو 5 کالونو کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي او په تیرو 19 کالونو راهیسې دا څلورم ځل دی چې ولسمشر د انتخاباتو د لارې ټاکل کیږي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان صدر اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو لومبني نتایج راتلونه پس افغان ولستا وینا هم کړی ده. په دې وینا کې هغه څه ویلي دي. په دې حواله سره فواد لامی تفصیل نصیر احمد کاکړ ته بیان کړی وو.
ولسمشر ملت ته وینا واورول او دا وینا یې تر ډیره پورې که څه هم دا نن نتایج اعلان شوي دا ابتدایي نتایج نهایي نه دي، یعنې د دې نه وروسته بیا د شکایت کمیسیون کار لا پاتې دی. خو د ولسمشر غنی وینا داسې وه لکه هغه وروستۍ بریا چې خپل لمانځي. ډیر خوشحاله وو او ولس ته یې مبارکي وویله، خپل ټیم ته یې مبارکي وویله او خپل د ټیم ګټلې ولمانځل په ډیره خوشحاله یې وو. خپل د ټیم نه مننه وکړه چې تر اوسه په صبر او په حوصله باندې د سره دغه هغه کمپین مخته یوړ او د مخالفینو خبرو ته غوږ نیول او د دې کمپین او د دې پوینه په اصول برابر مخته ولاړ. او دا په داسې حال کې ده چې د اشرف غنی مخالفین هغه رقیبان چې دي، چې په دغه خصوصا ډاکټر عبدالله چې په دې انتخاباتو کې د صدر غنی په وړاندې ولاړ وو، هغه ویلي دي چې دا نتایج د منلونی دی او دوی به شکایت کوي او دغه پوینه دا تقلب شوی دی، جال شوی دی، لاس درغلی شوی دی. خو بیا هم ولسمشر غنی نن په خپل مخالفینو هم غږ وکړ چې د پوینه اصول باید تر پښو لاندې نه کی او ټول دی د لوبي هغه اصول زابطه په پام کې وساتي.
لوبي اصول لري، اصول قوانين ټاکلي، قانون دی اساسي د افغانستان، قانون د انتخاباتو د افغانستان او د افغانستان د ولس نبض. اوس وخت دی ده چې ټول د لوبي اصول ومنو او پراتون کې ورځو کې چې د شکایتو محترم کمیسیون خپل فیصله کوي، بیا هم دا ټیم قانونمند رفتار کوي او هیله ده چې ټول قانونمند رفتار وکړي.
او دا خو د محترم اشرف غنی خبرې وي. لامی صاحب که دا راته ووایسه چې هم اشرف غنی خپل د آینده د حکومت داسې خد و خال ښکاره کړی چې څرنګه به وي؟
او تر ټولو مهمه خبره چې نن صدر غنی وکړه د خپل آینده حکومت په اړه، هغه دا و چې په د تیرو 5 کلونو کې خو د ملي وحدت حکومت و، یعنی د او د سیال یو ځای په حکومت کې دغه 5 کاله تیر کړل او ډېرې ستونزې هم را پیدا شوې دغه ملي وعده د حکومت نه. او ولسمشر غنی هر ځل دا وعده ورکړي چې کبل ځل کامیاب شي نو دا ملي وعده د حکومت بنوي، یعنی شریکی حکومت بنوي، بلکې په خپل به یوازې یا به دا حکومت کې یو که مخالف لوري وګټل نو غته به ورپېدی، شریک حکومت به بیا هیڅ وخت نه کوي. نو نن هغه خبره یاد کړله، او ویلي چې دا ډول اداره به رامنځته کوي چې یوازې به ګټونکي ټیم پکې او هیڅ تقسیم او ویش به پکې نه وي.
ایموږ ژمنه داده چې داسې یو اداره به راوړو چې خدمتګاره، افغانستان شموله، ځواب ویونکي او تصمیم نیونکي اداره ای. د ای تیم تقسیم نیست.
البته دا د ولسمشر غنی هغه دوه مهمه خبرې وي چې موږ تاسو وړاندې کړلې. وینای وګدا و مخالفینو هم راز راز بیانونه جاری کړي دي، خصوصا هغه کسان چې د ولسمشر غنی سره په سیالي کې ولاړ وو او رقیبان وو، غو تر ډیره پورې دغه نتایج د نه منلو وړ ګڼلې دي. خو دومره مخالفت شدید نه دی، بلکې د بهرنیو هیوادونو هیوادونو لخوا د سفارتونو لخوا د ملګرو ملتونو لخوا د ټول لخوانه د دغه نتایجو هرکلی شوی دی او داسې معلومیږي چې دغه نتایج به ورو ورو منل کیږي په هغه ډول چې تر مخکې پورې د بحران نه ویره کیدله تر اوسه پورې کوم بحران را مخته نشو.
ډیره مننه لمسه
هیله.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
جبدا قدر من اور دونکو خبرونه ته بیا هم شرغلاست او اوس مو پام را ګرځو د افغانستان د ولسمشری د ټاکنو د لمړنیو پایلو په اړه په خپل افغانان سوي د خبرګون زموږ خبريال حکمل روان راغونډ کړي او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
السلام علیکم. زه خپل اصرار د کابل سیدن کایم. خوشاله یم چې نتیجه اعلان شوم. متاسفانه زنډ ډیر زیات وکړم. نه باید دومره زنډ کړای وای ځکه چې دلته اقتصادي مشکلات ډیر زیات پیدا شو په افغانستان کې. ور سره د سولې خبرې بیخي ټکنه شوې. وزنډ دي مونږ وسم خوشاله یو ځکه چې دا په افغانستان کې وضعیت دا رقم ته و چې ټول همداسې پتم و چې څه به کېږي. اوس مونږ لپاره مهمه نه ده چې څوک باید وشي. عبدالله هم یو تکړه کس دی. د افغانستان په سیاست کې ډیر وخت نه پاتې شوی دی. ته کولای شي چې یو ښه رئیس جمهور وسی او اشرف غنی هم چنان همداسې دی. دا زموږ لپاره مهمه نه ده چې عبدالله دی وي که اشرف غنی دی. زموږ لپاره دا مهمه ده څوک د افغانستان لپاره خدمت کوي او کوم سړی د افغانستان لپاره سوله کولی شي او څوک کولی شي اقتصاد جوړ کړي. دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده. دا چې اشرف غنی دی مونږ د ته مبارکي وایو. د دې وروسته هم د حکومت ملاتړ کوو. که د په ځای عبدالله هم راغلی وای مونږ د ده ملاتړ کول. مونږ د دغه نظام ملاتړ کول او مونږ هر وخت د دوی ملاتړ یو.
ما نوم چې دی سلطان عزیز دی. پکتیا ولایت یم. د اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پهلن دلته په دغه کې ټیکسي ونی کوم. کابل
لندن کې انتخابات وشول. سبا ته اعلان کړل. موږ د درې میاشتې کېږي چې دا مشکل روان دی. موږ خو دیموکراسي چې دی نه وي دی کنه کوم ور دی. ما داسې لکه هغه نه لري کنه. تاریخچه نه لري. برداشت خلک نه لري. ما سې لږ څه زور هم سره استعمالوي کنه. دیموکراسي د لارې نه ور دی. ما دا وطن کې یو رئیس جمهور ټاکي کنه. سي کمپیوټري سکرین شي جوړ شي. انتخابات مو شهر سړي ته به پلغه معلوم شي چې ما ته چا راکړي. نو سړی کوشش کوي چې پنځو کالو د پاره زه بادشاه شم. پنځو کالو نه باد مو زه دغه کارونه وکړم چې آینده کې بیا پنځو کاله باد بیا وټاکي. لکه اوس اشرف غني د نن ورځې نه اعلان شو. یعنی مقصد اندازې چې دیموکراسي د لارې نه د انتخابات لارې نه حکومتونه شي. یعنی بیخي به د ملک ډېر کم وخت کې پرمختګ وکړي. آبادي به راشي.
زه سید شاه د کابل څخه یم. انتخابات خو دغه دی. اوس نتایج مې اعلان شو. مونږ په ډېر خوشحاله یو په دې نتایجو چې زری اعلان خو شو. خو ډېر ځنډنی وو. خو آینده کې دغه نور نتایج چې کوم دي دا باید زر اعلان شي. نومره ځنډنی نه شي. کمیسون هغه کار کوي چې کوم هغوی د ولس دپاره کار کوي نه د کوم نمان دپاره. نو دغه نمایندانو نه دا هیله ده چې باید مخالفت پرېږدي. مخالفت په درد هم نه لګېږي. دا د ولس زیان دی.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا جوه خبرونه اورئ.
د وایس اف امریکا دی ودا واست پولیو په حواله سره یو ریپورت په خیبر پختونخوا کې د 15 ورځو د پولیو کمپین ختم شو. خو یوازې په 400 کې د زرګونو مور او پلار د سیدی چې هغه ماشومانو ته د پولیو ساسکی نه دی ورکړي. شاهین شاه په دې موضوع باندې ریپورت راکړي.
د ټول هیواد په کچ 15 ورځنی پولیو مهم سر ته رسیدلې ده او د پولیو ساسکو نه بچ پاتې شوی ماشومانو د پاره هلې ځلې لا هم دوام لري. په دې پولیو مهم کې د ملک نورو برخو په شان د خیبر پختونخوا ضلع 400 نه هم خواوشا شپاړه زره انکاري والدینو ماشومانو ته پولیو ساسکي نه دی اچولي. د پولیو ساسکو په اړه زیاتره والدین وس هم ویره لري او ماشومان واکسین کولو نه ډډه کوي. د چرسدی خوشنود بیبی د 13 کالو راسی په صحت محکمه کې په ډیرو کمو پیسو کار کوي او وای پولیو مهم په دوران په خپل کور ماشومان پریدی او پردی ماشومان واکسین کوي چې د تل عمری مازوتیا څخه بچ پاتې شي. هغه وای پولیو مهم په دوران یو شمیر ستونزې لري او انکاریان د پولیو ساسکو اهمیت په اړه خبروي.
یو پردی کور ته چې زنانه ورننوځي نو پردو نارینه سره هم سامنے کیږي، غوی سره بچیت کول، ځکه چې ډیر مین دی وای زمنګ نارینه نه مني، نو موږ مغوی سره خبرې کوو چې لکه دی داسې پوزیټیو دغه دادی ریسپانس یې دادی داسې ورته وایو چې لکه دی کیس دغه سدې څه نقصانات څه فائدې نقصان هي اسم نیوي، خو لکه ډیر مین ډیر زیات خلک ریفیوز دي او د اپریل د واقعي نه پس ډیر زیات ریفیوز شوی دي.
د ملک په کچه د پولیو د مخنیوي دغه مهم کې سلويخ میلیونه د 50 کالو نه کم عمر ماشومان د پولیو ساسکو هدف وو. په خبر پختونخوا کې دغه ماشومان شمیره 6.5 میلیونه وه. په ضلع چرسده کې 2,10,000 ماشومان د پولیو کترو هدف دي. تیر شوي پولیو مهم په دوران هم دغه ضلع نه 15,000 ماشومان د پولیو ساسکو څخه بچ پاتې شوي وو، د کوم وروسته چې د ضلع نه 2 پولیو کیسونه P1 او P2 هم رپورټ شول. په دې اړه د چرسدې ډیپټي کمشنر عادل شاه وای تیر شوي پولیو مهم په دوران 6,000 انکاریان رپورټ شوي وو، د کوم د پاره هغوی په سکولونو جماعتونو او حجرو کې آگاهې مهمونه چلولې دي او د انکاریانو د غشمیرې راکمه کړې ده. هغه وای په ټوله ضلع کې 88% ماشومانو هدف ترلاسه شوی دی.
We have reduced it to a very minimum level. The Munga chikam targets, the Munga coverage, we have almost touched 86%. Osam the Munga chikam catch-up activities in Rwanda, chikam kam zeke refusals, chikam pockets is there, the Alta Munga jirgiyam ko community, chikam elders, yagam involved ki, the private schools, chikam da apprehensions, mung pen private education network, wala zan sara involved ko vidi, Alta Munga inshallah chikam zeke parents issues, yagam Munga resolved ko vidi.
په خیبر پختونخوا کې د مثبت پولیو کیسونو شمیره یو کم اتیا او پاکستان کې 100 ته رسیدلې ده. صحت ماهرینو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د زیات پولیو کیسونو اصل وجه په لویه کچه انکاري والدین دي، کوم چې خپل ماشومان ته د پولیو وارس پر ضد دوه څاڅکي نه اچوي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، چرسده.
سلام امریکا جبا دا او جوهن د بلوچستان ایالت فلور کا چیرې چې د پولیو په ضد کمپاین سر تر رسیدلې دی، خو بلوچستان د پولیو په اړه ډیره حساسه سیمه ګرځول سوې ده. نعمت الله سره دی ور باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
د بلوچستان ایالت د پولیو په والا حساس کوټ بلاک دریزلو کې هم وو ورځنۍ د پولیو په ضد کمپاین سر ته ورسېدې، خو دغه دریزلو څخه تیرېدونکي د پاکستان او افغانستان تر مابینځ لوی لار باندې د یارو پر مکان په ترانزټ پوینټ باندې د پولیو څاڅکي ورکوونکي ډلې اوس هم موجود دي او سفر کوونکي خلکو سره کوشنیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکوي. پر دغه پوینټ باندې ولاړ د پولیو ورکر صدام حسین وایي چې دواړه طرف ته د سړک پر غاړه د پولیو کارکوونکي ولاړ دي، کوشنیان د پولیو څاڅکي ورکوي.
کم لوکل خلک چې دی هغه کور سوي د کمپین په دوران باندې او چې کم نه دي کور سوي هغه داسې خلک دي چې داسې د کبالي ایریا سدي، یعنی مطلب د افغانستان طرف سره پاکستان ته راځي انټر کیږي. دلته زموږ دوه شپته دریږي، یو ان بورډ دی یو اوټ بورډ دی. ان بورډ چې دی هغه د چمن طرف سره چې کم را انټر کیږي هغه ان بورډ دی. پر دې باندې خپل ټیم ممبران ولاړ دي، هغه دا ویکسینیټ یو اوټ بونډ دی، هغه د کوټا سره چمن طرف ته ځي، هغه او ټیږي هغه مشګور او د دې فنګر مارکینګ ګورش فنګر مارکینګ کې سوي، هغه ماشومان ته موږ ویکسین نه ورکو او چني سوي هغه ماشومان ته موږ ویکسین بیا ورکو.
د پولیو ورکر صدام حسین وایز دوی به له عذر د خپل دند څخه پاتې کېدای نه سي، ک ګرمي وي ک یخ وي ک باران وي، دوی پر دغه پوینټ باندې ولاړ کښیان ویکسین کوي.
مش په باران کې مدلې ولاړ یو، په ګرمي کې مدلې ولاړ یو، د دې سیلاو باران کې مشته دبليو ایچ او والا یونیسف والا خپل چتریان مشترک کړی دي، دلې مش ولاړ دي د مشمان ویکسینټو. مش مطلب بدی کې مش چټي نه کو نه د فټي پی باندې چټي ستا، دا پرمننت ترانزټ پوینټ دی، مستقل ترانزټ پوینټ دی، په دې باندې هر وخت مش ممبران د حالت موجود یو.
هم پر دغه یارو ترانزټ مرکز باندې ولاړ پولیو ورکر اجمل خان سم په کښنیوالو کې د پولیو رنز وهلې دي، کښنیان ویکسین کوي. دوی وایي سنن زما زور يم، زه دا غواړم نور کښنیان د مازوري څخه وساتم، او پر دغه موقع د پرادی خلکو باندې ژغ وکي چې دوی هم خپل کښنیان ضرور ویکسین کوي.
کوشش کوم اسما سه کښنی زاید نسی ولې د خپل مازوري مې خو دغه ور کوم چې باید مازور د علاج دغه جوړید چې دی علاج نسته او دا انسان نه کار کیږي لکه زه دا چې مخبل نه کارایم او دا کوم ولایم په دغه عزیز باندې پر دغه ولایم پر دا باندې سار کښنی زرا وګرځوم او کښنی ما زاید نسی زار مور پلار ار دغه دا پیغام کوم چې باید
د پولیو ویکسین ورشي د ورکی د ډیر شوشه دي تمانی شي نه دي
د کوټ بلاک پر دغه لوټ ترانزټ مرکز باندې ولاړ د پولیو د ورکرانو لخلې د زور څخه تر 1500 پر کشیان دوی ویکسین کوي چې د پولیو په ځد کارکونکي هم دولتي او هم عالمی ادارې دغه لوی کامیابی بولي چې دغه مرکز لاري دوی د پولیو د وایرس د وی علاقې څخه بل علاقې د منتقلي مخه نسی عالمی ادارې سات وسم وای چې د کوټ بلاک په دغه درې سره زلو کې د ګندا او بو په نالو د پولیو وایرس موجود دي چې دوی پر عادي خلکو ځخ کړی دي چې دغه رس د مخنیوي لپاره د خپل بچان ضرور ویکسین کړي نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا دیو ریډیو چمن
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی
جان اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو هر کله وایو علاوه وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
په افغانستان کې د ټاکنو خپلواکه کمیشن له دریو میاشتو وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او وایي صدر اشرف غني تر ټولو زیاتې رایې ګټلې او په دویم مقام عبدالله عبدالله په دریم ګلبدین حکمتیار دي د پایلو وروسته اشرف غني و ملت ته په وینا کې ویلي
موږ ژمنه داده چې داسې یوه اداره براوو چې خدمتګار افغانستان شموله ځواب ویونکي او تصمیم نیوونکي اداره یې
پاکستان وایي د جالي اپریشنونو او د لائن اف کنټرول سرخړونو سره هندوستان د نړۍ پام د کشمیر مسلې او هندوستان کې د شریعت قانون نه جوړ شوی حالات نه هړول غواړي خو پاکستان تیار دی چې د هر قسمه سرخړونې په خلاف هندوستان ته سخت جواب ورکړي هندوستان لخوا په دې حق لاله هیڅ نه دی ویل شوی یو سړن کار وایي
ویل چې دا نیکمای ملکونه دي نو دا بعض اوقات چې په تمې هغه جګړه چې په تمې راځي جګړه وایي هغه بیا دې اکتوبر کې چې هغه نیکمای شي
او د ترګرو د مالی سرچینو د څار نړیواله ادارې یا اف ای ټی اف یو ځل بیا پاکستان ته ویل د بندیز لګول سوي سازمانونو وغړو ته دي سزاګانې باورې کې او د مدرسو د انتظام په اړه دي د قانوني اقداماتو تفصیل ورکړي یو څېړونکی مهتاب حیدر وایي
د ایف ای ٹی ایف بل غونډه به د فروری په میاشت کې کیږي او په هغه کې به دا فیصله کولې شي چې آیا پاکستان نور په خپل فهرست کې وساتي او کنا او یې په تور نوم لړ کې شامل کړي
اوس پکې د خبرونو تفصیل تا
په افغانستان کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون له دریو میاشتو وروسته د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې یا نتیجې اعلان کړې دي چې پکې اشرف غني لومړی عبدالله عبدالله دویم او ګلبدین حکمتیار دریم راغلي دي د ټاکنو د کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ د لومړنیو پایلو د اعلانولو په وخت وویل چې تر سره سو ټاکنو کې ډاکټر اشرف غني 9,300 او 818 رایې ډاکټر عبدالله ولکه 9,900 رایې ترلاسه کړې دي همدا ډول ګلبدین حکمتیار 80,233 رایې ترلاسه کړې د ټاکنو د کمیسیون مشر ویلي که څوک د انتخاباتو په پایلو نیوکه لري نو په دریو ورځو کې دننه د کمیسیون ته خواست وکړي په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې درې میاشتې وړاندې ترسره سوي وې او د رایو په شمیر ډېر جنجالونه رامنځته سوي وو د عبدالله عبدالله دفتر په یو بیان کې ویلي چې دغه پایلې نه مني او ډاکټر اشرف غني واکام ته په وینا کې ویلي دي چې نور به څوک د توپک په زور په افغانستان واکمني نسی کولای
د هندستان کنټرول لاندې کشمیر کې حالات ورځ په ورځ خرابېږي او عالمی ټولنې ته دې طرف ته پام پکار دی دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کړې ده هغه زیاته کړې د ملګری ملتونو سکیورټی کونسل هم په یو خط کې دې مسلې او ممکنه خطراتو نه خبر کړي او دا هم چې د پاکستان او هندستان ترمنځ په لاین اف کنټرول د سرغړونو او جالي اپریشنونو د لارې هندستان د نړۍ پام د کشمیر دننه حالاتو نه هړول غواړي بلخوا د پاکستان فوج هم وایي په لاین اف کنټرول د هندستان لخوا د راپارونو ته سخت جواب وایي
د ترګرو تنظیمونو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف پاکستان ته یو ځل بیا ویلي چې د بندیز لګول سوي سازمانونو وغړو ته دي د سزاګانو ورکول باوري کې او د دینی مدرسو د انتظام په اړه د قانوني اقداماتو تفصیل ورکړي د پاکستان د مالی وزارت ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي چې اف ای ټی اف د پاکستان حکومت ته یو نیم سل پښتنې هم استولې دي چې جواب دی ورکړي د دغه نړیوالې ادارې غونډه به د جنوري په میاشت کې په بیجینګ کې کیږي او پاکستان به دا باور ورکوي چې د ترګرو او د هغوی د سازمانونو په ضد او همدا ډول د غیر قانوني پیسو د لښت په اړه کافي اقدامات کړي دي
علمی د انټرنیټ د حقونو اداره وای په کشمیر کې په انټرنیټ د بندیز د لاسه په مقامی اقتصاد سخت بد اثر غورځیدلې. د اکسس ناو یو مشر رمنجیت سنگ چیما وایس اف امریکا ته ویلي د هندوستان لخوا په کشمیر کې په انټرنیټ لګول شوی بندیز په جمهوریت کې تر ټولو اوږد بندیز دی. دغه بندیز د اگست میاشت نه لګول شوی کله چې نوې دلی د کشمیر خصوصي ځانګړی حیثیت ختم کو او هلته یې کرفیو ولګوله.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې وځای عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د دیرشو مشرانو او فعالانو په ضد د غداري مقدمې ختمې کړې دي، خو د یوه فعال حنیف پښتین د ضمانت خواستې یې رد کړې دي. دا مقدمې پروسږ کال د اکتوبر په میاشت کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته پولیسو جوړ کړې وې.
او په کروشیا کې نن خلک صدارتي انتخاباتو کې رای ورکوي. د ملک تتلونکي صدر کولنډا ګریبر کایټاروویچ مقابله د ګسلاسي وزیر اعظم زوران میلانوویچ او خیلاسي مایروسلاف اسکورو سره ده. سیاسي څیړنکاران وایي امکان ده د دې انتخاباتو هیڅ واضح نتایج را نشي او په دویم ځل په جنوري کې بیا الیکشن وشي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوریدونکو بخښو د مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تاوتریخوالي په حواله سره سویلې دي. مختار خلیل به تاسو ته وړاندې کړي.
په هندوستان کې د وزیر اعظم نریندرا مودي حکومت په دویم ځل اقتدار کې د راتلو نه پس داسې اقدامات شروع کړي دي چې د هغو له سببه دا وخت په ګرد هندوستان کې اړې ګړې خور دي. وزیر اعظم نریندرا مودی لومبے اقدام په 13 اگست کې د هندوستان د ولقی لاندې د کشمیر د آئینی حیثیت د ختمولو او د کشمیر هندوستان سره د یو ځای کولو وکړو. د نریندرا مودی د دې اقدام خلاف په کشمیر کې لوی توسوخت خور دی او د هندوستان حکومت د الغو تلغو د ویری په ګرد کشمیر کې کرفیو لګولی دا چې نن د 15 میاشتو نه زیاته موده پوره شوې ده. په کشمیر کې د کړي اقدام تو سوخت لا سوړ نو چې د وزیر اعظم نریندرا مودي حکومت د هندوستان د شهریت په قانون کې داسې بدلونونه وکړ چې د هغو له سببه صرف مسلمانان خصوصا د آسام صوبې شلکه مسلمانان سخت متاثر شوي دي. د شهریت په قانون کې د بدلون راوستو خلاف په ګرد هندوستان کې قنړې مظاهری شروع شوي دي چې تر اوسه پکې د 200 نه زیات کسان وجلې شوي دي. د شهریت په قانون کې د بدلون کولو خلاف د روانو مظاهرو خصوصیت دا ده چې په دې کې ټول ځوانان لکان او پیغلې جنکې برخه اخلي. په دې موضوع د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د ماریا ابي حبیب او د سمیر یاسر لیکلې یو شریک معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د نریندرا مودي د هندو ایجنډې خلاف د سیکولر هندوستان مرستیالان راپورته شوی دی. ماریا ابي حبیب او سمیر یاسر د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د جمعې په ورځ د هندوستان د صدر مقام نوی ډلی په تاریخي جامعه مسجد کې په زرګونو داسې طالب علمانو د هندوستان د حکومت د شهریت په قانون کې د نوو بدلونونو کولو خلاف مظاهره وکا چې په هغو کې د هندوستان د سیکولر یونیورسټو الکان او جنکای طالب علمان شامل وو او چې پکې د مسلمانانو نه علاوه سکان او هندوان الکان هم شامل وو. مظاهره کې شاملو الکانو او جنکو د حکومت لخوا د لګیدلي کرفیو خلاف ورزیو کا او د هندي معاشري د تقسیمولو سیاستې رد کو. په هندوستان کې د راپورته دي تازه اړیګړي دویمه هفته شروع شوې ده. دې مظاهرو اوس خنړې شکل اختیار کړي دي او دا د شهریت د هغه نوي قانون خلاف رواني دي په کم کې چې د سویلي ایشیا د مسلمانانو نه بغیر نور ټولو مذهب منونکو لا ځای ورکړي شوی دی. بنگلور کی کیدون کی مظاہروں کی شامل یو سکھ مظاہرچی جسبیر سنگھ نیویارک ٹائمز تویلی دی چې په هندوستان کی مذهب د یو هندوستانی د شریعت ناپ کولو نه خو پخوا او نه په مستقبل کی چری یو پیمانه جوړې دی شي. نیویارک ٹائمز لیکلی دی چې د خلکو لوی لوی بهیرونه ورځ تر ورځې په ګرد هندوستان کی د حکومت خلاف مظاهرو کی شاملېږي او پولیس سره انختی روانې دي. د جمعې په ورځ قطبی هندوستان کې شوو مظاهرو کې شپږ کسان د پولیس د لاسه وجلې شوي دي. درې نور د خالی په ورځ وجلې شوي دي. دې خورو ورو مظاهرو نریندرا مودي سخت وار خطا کړی دی او د شهریت په باب له د ایجنډا د سختو اعتراضونو سره مخ ده. وزیر اعظم نریندرا مودي په تیرې اتوار خپل یو تقریر کې د مختلفو قومیتونو د الکانو جنکو د کیدونکو مظاهرو د اهمیت کمولو یو ناکامه کوشش وکړو او د دې ټول تورې په فسادي مسلمانانو پورې کړو. او دې سره د شریعت په ناوړه قانون د هندستان په خلکو کې کرکا او نفرت نور زیات خور شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مختلفو تنظیمونو د نریندرا مودي د حکومت د شهريت نوي قانون بد بد غندلې دي. د امریکای زینو پارلماني غړو خو هندستان باندې د بندیزونو لګولو مطالبه کړې ده. د بنگلور په مظاهره کې شامل د ټیکنالوژي کارکون جسبیر سنگ نیویارک ټایمز ته نوروي چې د هندستان په لومبي تقسیم کې د لکونو خلکو په قتلان لا د خلکو زړونه یخ نه دي چې اوس یې د یو بل تقسیم ایجنډا راوړاندې کړې ده. جسبیر سنگ د کال 1947 د تقسیم هند له سببه د لکونو خلکو شوي قتلان ته اشاره کوله. جسبیر سنگ د خپلې وینا په اخیر کې وویل چې ممبئی او بنگلور کې د زرګونو خلکو د مظاهرې نه پس زما دا پوره یقین شوی دی چې زوړ هندستان لا ژوندی دی. ماریا ابی حبیب او سمیر یاسر نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې په مظاهرو کې شامل اکثره الکان او جنکای او د پوخ عمر خلک دا وینا کوي چې نریندرا مودی له خلکو د ملک د اقتصادیاتو د خکولو او د بډو رشوتونو د نوګي وستو په ناره ووټ ورکړی وو. خو نریندرا مودی او د ډلې نخو اقتصادیات خکل او نه بډې رشوتونه ختم کړل.
مطبوعاتو ته کتنه تاسو واوریدله. اوس هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د شروع شوې تاوتریخوالي په حوالی سره یو رپورټ تاسو وړاندې کوو. د هندوستان کنټرول لاندې کشمیر کې حالات ورځ په ورځ خرابیږي او عالمی ټولنې ته دې طرف ته پام پکار دی. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کړې ده او دا یې هم ویلي دي چې د ملګري ملتونو سکیورټي کونسل ته هم په یو خط کې دغه مسله په ګوته کړې ده. الیاس خان په تفصیل ورو.
خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې مودی سرکار یو خطرناک لوبه کوي چې لوجه به د ټول سیمې امن اغیزمند کیږي. نن مطبوعاتو ته خبر کړی یو بیان کې خارجه وزیر ویلی دی چې د هند له خوا 13 ورځ د لائن اف کنټرول سرغړونې ته پاکستانی عسکرو برابر جواب ورکړی دی. د اوی چې د هند لسو نزیات او ریاستونو کې د امتیازي قانون پر ضد په ټول هند کې یو سخت احتجاج روان دی او هند د دې صورتحال نه پام اړولو لپاره فلیک اپریشن هم کولی شي او نړیوالې رورولۍ ته د دې هر څه نوټس اخیستل پکار دي. بلخوا د پوز وایان د ادارې مشر میجر جنرل آصف غفور ویلی دی چې د هند پوز لخوا په لائن آف کنټرول باندې د ډزو لړۍ روانه ده چې ورته پاکستانی ځواکونو برابر جواب ورکړی دی. د ده په وینا چې د هند ولکې لاندې کشمیر دیوا سیکټر کې هندي ځواکونو ته جاني زیان او د دوی چک پوسټې تباه کول هم اطلاعات دي. د ڈی جی آئی ایس پی آر وینا دا چې د هندی میډیا لخوا د پاکستان ولکې لاندې کشمیر کرن او نیلم وادی په اړه خبرونه بې بنیاد دي ولې چې دغلته د ډزو سلوی په خامخ تانه دراغلي. دې سره سره هندی میډیا د خپل ځواکونو لخلې هغه راپورونه رد کړی دي په کوم کې چې ویل شوی دي چې هندی ځواکونو په لائن آف کنټرول باندې ازغن تار مات کړی دی. د پاکستان ولکې لاندې کشمیر یو کلی قبضه کړی دی. د هند لخوا د خپل ولکې لاندې کشمیر خپلواک حیثیت په 15 اگست ختمولو نرستو د دواړو رقیب هیوادونو پاکستان او هند اړیکې یو ځل بیا د تاوتریخوالي ښکار شوې دي او دواړه په یو بل باندې د لائن آف کنټرول د سرغړونې او ډزو تورونه پورې کوي. په دې ډزو کې د مطبوعاتي راپورونو تر مخه دواړو اړخو ته پوځي او عام وګړي پنه کیږي. د پاکستان خارجه چارو یو پخوانی وزیر هند ربانی کر د موجوده حکومت د کشمیر په تګلاره باندې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې نړیواله ورورولۍ خو پرېږدي. پاکستان په دې اړه د اسلامي نړی هیوادونو یا او ای سی یو غونډه هم را اونه بلل شو. مطبوعاتو سره د پاکستان راتلونکي خارجه تګلارې په اړه د دې ویناوا
دو آپشن ہیں. یا تو پاکستان ایک پالیسی ایسی بنا سکتا ہے کہ بہت کچھ کہیں بہت کچھ سنیں ہوئے نظر آئے لیکن اچیومنٹ شاید کچھ بھی نہ نظر آئے. یا ایک پالیسی ایسے بنا سکتا ہے جو کہ نیشنل انٹرسٹ پر مبنی ہو جو پاپولسٹ شاید نہ ہو بٹ گوئنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن.
مونگا سرا دولاری دی یو خدا چی ڈیر سے او آیو ڈیر سے واورو خود ترلاسا حسرا نشی او یا یو دا سے تگلار جوڑا کلو کم چی پکامی گٹو کی وی بے شکا چین پلاو دی وی پیو صحیح اڑختے وی او مونږ ته چې په هند کې کوم تندروي او اقلیتونو سره ناروا سلوک په نظر راځي نو مونږ ته د دې هر څه اپوټا تګلاره خپلول پکار دي. مونږ ته مخالف آوازونه غلی کول نه بلکې اوریدل پکار دي او مونږ ته د کام په توګه تقسیم پلو نه بلکې یووالي پلو تلل پکار دي. هینا ربانی کر زیاته کړه چې حکومت ته خپل خارجه تګلارې ته بیا کتنه وکړي او د کشمیر په حواله سره د داسې یو ګام پورته کړي یا پالیسی راوړي چې ټول مخالف ګوندونه ورسره یو موټی شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
The Washington DC نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وایس اف امریکا جبادا ګلو کدرمن اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري او سهم یو بل ریپورت د ترګرو تنظیمونو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف پاکستان ته یو ځل بیا ویلي چې د بندیز لګول سوي سازمانونو و غړو ته دي د سزاګانو ورکول باور کی او د دینی مدرسو د تنظیم په اړه دي قانوني اقداماتو تفصیل هم ورکي او همدا ډول یې پاکستان ته یو نیم سل پښتنې هم استولې دي چې د هغوی جواب ځینې غواړي. ارشد حسین باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د پاکستان څخه د لاقانونه تنظیمونو سره د تړاو لرونکو تنانو پر ضد د پورته کړې ګامونو او د دینی مدرسو د انتظام په حق له احوال غوښتلې. ځایي مطبوعات د خزانې د وزارت د سرچینو د خولې لیکي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس سیمیز ګروپ د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ پر ضد د کاریز پلان په اړه د پاکستان د رپورټ په جواب کې د پاکستان څخه د 150 سوالونو جوابونه غوښتلې. ورسپانه دان وای چې د اف ای ټی اف د ایشین پیسیفیک ګروپ په جواب کې شامل سوالونه د پاکستان لخوا د لا قانون تنظیمونو او د مشکوک تنانو پر ضد د پورته کړې قانوني ګامونو په باب لدی. ښکارا دی وی چې پاکستان د دسمبر په 3 منېټه د اف ای ټی اف ایشیا پیسیفیک ګروپ ته په کاریز پلان د عمل درآمد په حق لخپل ابتدایي رپورت لګلې وو. مطبوعات د دې تازه پرمختګ څخه د خبر سرچینو د خپلې وای پریکړه شوې ده چې په لومړي سر کې به د فاینانشل مانیټرینګ یونټ د ډایریکټر جنرال په مشرۍ کې اسلام آباد کې د دسمبر په 28 نیټه یو غونډه کیږي او د ایشیا پیسیفیک ګروپ د سوالونو جوابونه به بیا په بل اونۍ کې ورکوي. مطبوعات د کورونو چارو د وزارت د سرچینو د خلی لیکي چې د اف ای ټی اف په جواب کې زیاتره د کلدم تنظیمونو سره د تړلو مدرسو او د ترهګرۍ ضد قانون لاندې د فور شیډول په فهرست کې د شامل مشکوک تنانو په حق له سوالونه شوي دي. د اف ای ټی اف په جوابي رپورت کې د پاکستان څخه د کلدم تنظیمونو او د مشکوک تنانو پر ضد د درج شوو مقدمو احوال هم غوښتل شوي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په چارو نظر لرونکي خبریال او څېړنکار مهتاب حیدر ډیوه ریډیو ته وایي چې اف ای ٹی ایف پر رپورٹ کے دا راپور تکلے شو سوالونو جوابونه با پاکستان دا راتنون کے کال دا فروری پا اتما نیٹا ورکوی او زیاتوی پا بیجنگ کی چی دا اف ای ٹی ایف سر کم مخامق غنڈ با دا جنوری پا یویشتما نیٹا کی گی حقا دیر مهمه دا او پا دا غنڈ کی با پاکستان دا اف ای ٹی ایف دا غڑی حیوادونو پا خپل پرتکڑی گامونو دا قانے کولو حسا کوی.
اس کے بعد جو پلینری میٹنگ ہے وہ فروری میں ہوگی جس میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکالنا ہے یا گرے لسٹ میں مزید کچھ عرصے کے لیے رکھنا ہے یا جو ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا ہے.
ہغوائی چی دے پیٹھی بل غنڈا با دراتون کی کال دا فروری پا میاش کی گی او پا ہغے کی بدا فیصلہ کولی شی چی آیا پاکستان نور پخل فہرست کی وساتی او کنا او یہ پا تور نوم لڑکے شامل کلی او پاکستان چی اس کم گامون اخلی پا اصل کی دا ہغی غنڈی تیاریانی دی. سرګند دی وی چې سکل اکتوبر کې د اف ای ٹی ایف لخوا د پاکستان د فروری د 2000 پورې په خپل فیرس کې د ساتلو د فیصلې را په دی خوا اسلام آباد د لا قانون تنظیمونو پر ضد عملیات ګړندې کړي او روانه میاشت کې د لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید او د هغه په نورو ملګرو د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور کې فردي جرم هم لګولې. د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د هیواد په بجټ سکیمونو کې د سرمایه کاری کوونکو د سلويخ لکه پاکستانیانو د کاتو قتل پریکړه هم کړې ده.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلې او اوریدلې شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. تاسو د ډیوا پروګرامونه د ډیوا په ویب سایټ، د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په یوټیوب باندې هم نیخ په نیخه کتلی شئ، ریډیو پروګرامونه اوریدلی شئ، او د ډیوا په ټویټر باندې هم تاسو ډیوا فالو کولی شئ. انسټاګرام اکاونټ باندې هم د ډیوا ویډیو رپورټونه، پروګرامونه او هغه خبرونه چې تاسو نه پاتې شوي نو تاسو هلته کې هم هغه لیدلی شئ، اوریدلی شئ. یو بل رپورټ اړخته تاسو پام راګرځو. د بنو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پی ټی ایم د ځینې فعالینو پر ضد مقدمه خارج کړې دي، علاوه د یو کس نه. عدنان بیټنی تفصیلي رپورټ راکوي.
په بنو کې عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د دیرشو مشرانو پر ضد د غداري مقدمه خارجه کړې، خو د پی ټی ایم یو بل فعال حنیف پښتون د ضمانت درخواست رد کړی دی. د بنو مقامی عدالت یا سیول میجستریټ تیره ورځ هغه مقدمه خارجه کړې چې تیر کال اکتوبر کې د پی ټی ایم د شوي جلسې وروسته د پولیسو د پی ټی ایم د مشهورو مشرانو پر ضد درج کړې وه. د پی ټی ایم مخکښ او د شمالي وزیرستان د قومي پارلمان منتخب شوی غړی محسن داوړ په ټویټر لیکلی د بنو عدالت په ایوه مقدمه کې دوی بری کړی دي. د بنو پولیسو تیر کال د اکتوبر په 19مه د پښتون تحفظ مومنټ د مشرانو منظور پښتون، ډاکټر سید عالم محسود، فضل ایډوکیټ، سنا اعجاز وړانګلونی، علي وزیر او محسن داوړ په شمول د خواو شاد دیشو تنو پر ضد مقدمه درج کړې وه، او دوی د ریاست او پوز پر ضد په جذباتي نارو تورن کړی وو. د پی ټی ایم پر ضد د بنو جلسې وروسته ځایي پولیسو د دوی پر ضد د غدارۍ په سکولونو او کالجونو کې زده کوونکي د ریاست پر ضد راایستلو او د فساد د مخنیوي د قانون د فیو سلسلو څلور څخه د سرغړونې په تور درې مقدمې جوړې کړې وې. د پی ټی ایم وکیل بختنیاز ډیوا ته وویل د نیمګړو شواهدو په اساس تیره ورځ قاضي د دوی پر ضد جوړه مقدمه خارجه کړه او دای د بشري حقونو پر ضد ګام وګرځولو. هغه اول مقدمه کې د پی ټی ایم لخوا د ریاست او ریاستی ادارې پوز پر ضد د خلکو راپارولو ماده شاملې وې، خو د پولیس سره دا تورونه ثابتولو شواهد نه وو چې بیا عدالت قاضي دغه مقدمه خارج کړه.
بس چې کوم سیکشن افلا دی لګولې وی هغه باندې جج سے بوتو چې مل چې کوم حالات او واقعات دي حکم دل تدریج هغه حصي جوړ کړی دی فیار دا مطابقت د سیکشن افلا سره لوخري، نو په دې بنیاد باندې خو بیا د کیسو جوړیږي نو ډیسچارج یې کړو. او دا فلحال یو فیار هاتم څو دا په 30 کسانو باندې دی فیارو.
پی ټی ایم تیر کال په 28 اکتوبر باندې کې ایوالو یو غونډه کړې وه چې پکې د ورزګ مشر منظور پښتین غونډه ته د وینا پر مهال ویلي و ملک جوړ پوزي عدالتونو کې د توندلارو پر ځای بی ګناه پښتنو ته سزاګانې اورول کیږي او په دارونو خېژه ولای شي، چې د دې ثبوت د پېښور های کورټ فیصله ده. له دغه جلسې درې ورځې وروسته د پی ټی ایم په دې شغل باندې مقدمه درج شوی او پکې ویل شوی و چې دوی په جلسه کې د ریاست او ریاستی ادارو پر ضد خبرې کړې دي. د پی ټی ایم په خبره سش کال هم د پی ټی ایم نږدې سلنه زیاته په فعالینو پر خلاف د ملک پر ضد د غداري کولو مقدمې جوړې کړې شوې چې بیا وروسته عدالتونو دا مقدمې خارج کړې دي. په عین حال کې پېښور های کورټ بنو څنګه د پی ټی ایم د مخکښ الف پښتون په ضمانت د خوشي کېدو درخواست رد کړې. د نوړاندې محکمې لخوا د حنیف پښتون سره نیول شوی فهیم داوړ په ضمانت د خوشي کېدو درخواست هم رد کړی وو. وکیل بختنیاز بیا وایي اوس په دغه کیس په بشپړ ډول په عدالت کې اوریدنه پیل کیږي.
او حنیف خو په بلخ کې ما په های کورټ سے بیل پټیشن و هغه خارج شو بیا اوس با فایل کیږي. خو هغه کم لګیم چې خو څه هم مرډر ده کنه، مرډر دا 324 او 302 دا پښې باندې دی دا پښې دا مو مقدمه ور او هغه هم په 24 ثابت دي چې یا ملای چې د کوم به فایر دی کړه دا
استخباراتی ادارے افسر انسپیکٹر وڑل سوئی او دوا پولیس سرتیری روبل سہی وو. پولیس ویلی وو دی خورنه د پی ٹی ایم درې غړی حنیف اللہ، فہیم اللہ او شاہین اللہ نیولی وو او ډزې هم دوی کړی دی. د یادې پېښې په اړوند پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتون ویلیو حنیف پښتون د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکو موصل دی او د سیمې څخه بنو ته کډوال شوی وو. په بنو ټاونشپ کې اوسېدو او په هغه د کومې ورانې مقدمه نه وه، خو د بنو د جلسې او احتجاج وروسته یې نوم په مقدمو کې اچول شوی وو. منظور پښتون ویلیو په بنو کې د وړاندې نه هدفي وژنې روانې دي او هلته کسانو ترهګرو نه غواښونه دي. او د روژې په میاشت کې په خپل د بنو پولیسو حنیف پښتون ته ویلي وو چې ترهګرو لخوا ورته خطره ده او ځان دې سنبال کړي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، بنو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
جبه دا کتر من اوردن کو خبرونه لا دوام لري زو هم د پښور ولوري ته چیرې چې د عوامي نېشنل ګوند د وژل سوي یو مشر بشیر احمد بلور وام تلین منزل سعودي دی تلین ته د عوامي نېشنل ګوند ځینې مشرانو ویناګانی هم کړی دي او هغه ته نه یوازې دا چې د عقیدت پیرزویني وړاندې کړي بلکې د هغه د ترګري ضد مبارزه هم ستایلې ده. تفصیل ورباندې مدثر شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د اووم تلین دغه پروګرام د ګوند پیښور ضلع فعالینو را جوړ کړو چې پکې د این پی مرکزي او صوبایي قیادت ګډون کولو. په دغه موقع د بشیر احمد بلور هیواد او صوبې لپاره خدمات استایل شول او دته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې شوې. د یاد ګوند قائم مقام صدر او پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی ویل د ملک اقتصاد د تباهۍ په لور روان دی. په خارجه چارو کې پاکستان د تنهایی سره مخ شوې ده او نوموړي هیواد کې د سر دوباره عام ټاکنو غوښتنه وکړه.
د پیریانو نه پاک الیکشن زموږ پکار دي، نه په پولینګ سټېشن کې دن نه پیری پکار دي، نه پولیس سټېشن نه بار پیری پکار دي. اولس نه دا موقع ورکول پکار دي چې اولس د خپل ووټ په ذریعہ باندې زالا خپل واکداران او خادمان چې کوم دي داغي انتخاب وکړي.
او وی ویل کټاکنی 19 هیواد بد نور بهرانو نصر مخشی. د ګون عمومي سکتر میا افتخار حسین خپل وینا کې ویل د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس د شلو نقطو یو اکشن پلان جوړ شوی چې د ترهګرۍ په ضد یو کوټلې تګلاره وه. خو د ویر سرګند کړ چې ترهګر یو ځل بیا منظم کېدل شروع شوی دی.
نن بیا د شتګر چې کوم دی نو بیا ری ارګنایز کیږي. دا د چا لپاره؟ دا څوک داسې کوي؟ هر څوک چې دا کار کوي دا د کوم دشمنان دي؟ دا د پاکستان دشمنان دي، د وطن دشمنان. مونږ په هیڅ قیمت د دهشتګردۍ چې څوک هم فضا جوړوي، خدای دې کړي چې په سر کې جګړه وي،
نور مشرانو او بشیر احمد بلور د ترهګرۍ په ضد خپل ویني ورکړی دي. مونږ به هم د ترهګرۍ په ضد کلک ولاړ یو. بلخوا د ګون صوبایي صدر ایمل ولی خان خپل وینا کې د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف خلاف د عدالت فیصله استایله. خو وی ویل فیصله کې چې د مړي د رازونډولو کوم ټکی لیکل شوی دی د دې ګون دې سره موافق نه دی او نوموړي تور اولګولو دلته چې څومره هم ترهګر پیخی کی گی اغا افغانستان کے پلان شوی بی.
ریاست افغانستان تا دا اپیل کوم، دا پختنو سوال او جرگا ورتا کوم چې دا طالبان ستاسو دا علاقہ لگیا دی، دل تک کاروائیانے کئی زمان مرگرو ترا بیٹے کئی دمکیانے ور کئی دا منے کے دا دی خلاف کاروائیو کے دا بدمزگی جوڑی دا میلہ نہ جوڑی.
په دغه موقع د بشیر بلور مشرور غلام احمد بلور تر څنګ نور ویناوالو هم بشیر بلور ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې. د یادونې وړ ده نن نه اوه کاله گاهو بشیر احمد بلور باندې یوې انتخابي جلسه کې ځانمرګي برید شو چې دغه تر څنګ پکې نور اته کسان وجل شوي وو او پرې د هغه وخت د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان اخستې وه. او بیا تیر کال د عمومي ټاکنو نه 15 ورځې وړاندې په 10 جولای د بشیر احمد بلور زوی هارون بلور باندې هم ځانمرګي برید شو چې پکې د هارون بلور تر څنګ نور 12 کسان وجل شوي وو او د دغې برید ذمواري هم طالبانو په غاړه اخیستې وه. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدلې شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 یاو 02 2015 00 سالور او 03
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.